اته بجې شوې په رواني وسات کې د درسي سات خبرونې ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو چې پایلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال په د افغانستان اقتصاد 40% شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې لا ډېرې کړي سږ کال 15% نور هم شاته وکړي. دا خبره یو این ډی پی پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی 40 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. یو این ډی پی د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابوالي یو لامل بللی او ویلی دی چې افغان او نړیوال منتقدین د افغانستان په وړاندې د لویدیځ پر پالیسیو هم انتقاد کوي چې بشری بحران لا پراخ کړی. طالب چارواکو د پنشیر او اندرابونو لپاره د خپل ټاکل شوی قومندان ملاقیوم زاکر وژل کېدل رد کړل. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل هغه روغ دی او ټپي شوی هم نه دی. له پرون راهیسې د ملاقیوم زاکر چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د پنشیر او اندرابونو د جګړې مسؤل ټاکلی د ټپي کېدو او بیا وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې د 5 لک یورو مرستې هرکلی وکړ. WFP پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د شپږو میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره وشي. مارینا فرانکو چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو افغانانو سره به یې مرستې دوام وکړي. د جون د 22مې په زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3000 کورونه هم ویجاړ شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر 40 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. له دې مخکې افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه تایلند ته 3-0 په مقابل کې بایللې وه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له فلپین سره ده. افغانستان له تایلند، عمان او فلپین سره په یو ګروپ کې دی. اوکراین د یوزیوم ښار د باندې د سلګونه ډلهیزو قبرونو د موندلو خبر ورکړ. دغه اعلان پرون جمعه وروسته له هغې وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه ښار بیرته له روسي ځواکونو ونیو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دولت یې د تروریزم د تمویلونکي دولت په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې روسیې یوه ډېره وحشتناکه لاره خپله کړې او ښایي جنګي جرمونه یې ترسره کړي وي. روسیې په اوکراین کې د دغو موندل شویو ډلهیزو قبرونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسي پلونسي وایي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. میرمن پلوسي ویلي چې دغه سفر نن پیلوي ځکه له مخکې له ارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې وه. په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې له اذربایجان سره یې د یو اوربان په اړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف د سبب شو چې دواړو هیوادونو څو ځله په خپلو کې جګړې وکړې. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
Zama pa bawar Afghanistan pauzi hallara le lari aw siyasi hallari ta artiya lari.
خو آیا طالبان چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې د ملاتړ حکومت په محل هم د سیاسي حل لارې خبره کوله او اوس چې دوی پر افغانستان واکمن دي له خپل مخالفانو سره به کومې سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي؟
طالبان نن په دې باندې پیږي، نړۍ هم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې واضح تازه باندې طالبان هم خوشي کوله چې نظام وچلوي.
او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه افغانستان وضعیت یو مهمه موضوع و.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا ده. نو موړي چې په تیرو دوه ورځو کې د اتریش په پلازمینې ویانا کې له یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره خبرې کړي وایي افغانان اوس د پیوستون په یوې نوې مرحله کې دی او هڅه کوي د ټولو لوریو په راټولولو سره دا فرصت برابر کړي چې غږ یې واورېدل شي. مسعود زیاتوي له طالبانو یې غوښتي وو چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو د ده په خبره چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. طالبانو د احمد مسعود د دې څرګندونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحله ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسینو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلي مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته کړې چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسله هغه چې طالبانو کابل ونیو احمد مسعود پنشیر ته لاړه ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځې د ویانا د کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
چهره های کجا جمع میشن همه چهره های هغه چیری چه هلته را ټولی شوی هغوی ازمویل شوی او افغانان پیژنی پر شلکلنو اعمالو او کړنوی خبر دی. لیو یې هم نه توقع کیږي او نه هیلی چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسلوالو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
و موریدل چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او هڅه کوي چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغاني ټولنې ټول لوري سره یو موټی کړي. نوریاس نوري په دیاړه په اروپا کې میشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې د ملاتړي حکومت په مهال هم طالبانو د سیاسي حل لارې خبره کوله، خو اوس چې دوی پر افغانستان ان واکمن دی فکر کوي چې لخپل مخالفانو سره به کوم سیاسي حل لري تغاړه کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ته جواب ده، دلته په بهر کې هم افغانان په مختلفو ډولونو کې حرکتونه پیل کړي، لکه د ملي مبارزینو، لکه د گفتمان ملی خبره ترو دوی ډیر په خوانه ده. هم دا موږ ټول ویلي چې نظامی حل لاره نور شتون نه لري په افغانستان کې، باید سیاسي حل لارې ته لاړ شو. خو له بده مرغه چې مسعود پخپله ډېر ځوان دی او د چار چاپیې چې څوک دي ډېر زیات تحریک کړ او هلته یو عالم نور ځوانان یې په وطن کې جګړې ته وهڅول. کله چې اوس پوهېږي سره چې جګړه نور نشي کولی او رسد نشته ورپسې او داسې حمایت نشي کېدی، نو اوس خامخا سیاسي لارې ته ځان راکاږلی. لیکن دا سیاسي لار هم په هغې شرط کېدای شوای چې حداقل دوی په دننه ټولنه کې په ولس کې داسې د اعتماد وړ وای. اما له بده مرغه دوی په خپله د هیڅ ډول اعتماد ځای ځان ته نه دی پریښی په ټولنه کې. او له بلې خوانه پخواني د دوی سوابق د دې لامل شوی دی چې دوی په انزوا کې پاتې شي. خو په هر حال نور سیاسي حرکتونه واقعا شتون لري او هغه ملي سیاسي حرکتونه دي چې نه پخوا چېرته لاسونه چېرته ککړ شوي او نه اوس حالت کې چا سره ککړ دي. نو دا سیاسي حل لاره د دې نه بغیر طالبان وو نم په دې باندې پیږي نړیم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې یوازې په یکه تازی باندې طالبان هم وشي کولی چې نظام وچلوي.
د افغانستان د تیرو کلونو تجربو ته په پام چې سیاسي څیرې ډېرې سره ویشل شوې وې او په خپلو کې هېڅ سره جوړ نه راتلل، فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي اتحاد رامنځته کېدل په اوسنیو شرایطو کې څومره شونی دی؟
بے شکه چې اوسنی حالات کې ما مخکې تکرار کړه چې مختلف ټولنې مختلف ګروپونه او ډلې سره یوځای شوي تر یو چتر لاندې د ملي مبارزینو په نامه، د افغان دیاسپورا په نامه، د ملي ګفتمان ګفتمان ملي په نامه دغه لوی چتر لاندې اوس په راټولېدو دي چې دوی واکن باید طالبان سره په خبرو اترو باندې رسما پیل وکړي او د همدغې نه بغیر بله لاره هم شتون نه لري چې هیواد کې ټول وګړي ځان په یو بورډ یا په یو ټغر ونشي لیدلی. نو نړیوال قوانین هم ډیر زیات اهم دي چې دا باید په هر قسم چې کېږي طالبان او د دوی د نظام چلوونکي باید ځانونه د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې هم عیار کړي. د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دا نظام بقا ومومي.
د افغانستان د ملي ګټو ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات چې د مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود په څرګندونو یې تبصره کوله. مسعود ویلي و چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوږی اسمک خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر ویپاڼه هم اوریدلای یو لستلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. یو شمیر کابل خاریان وایي په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو سره بیکاري ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو په واک کې کابل ښاروالي د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د تیرو څو کلونو د صفایي پیسې یو ځای ژر تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پوروړو کورونو ته جلب لیږل کېږي، خو په خبره یې پوروړي تجارتي او صنعتي ځایونه به محرولاک شي. د کابل ښار یو شمیر اوسېدونکي بیا وایي خپل کورونو د صفایي لورکې انکار نه کوي، خو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې په کم وخت کې دا تحویلی وکړي. دوی له کابل ښاروالي د یو سنور وخت غوښتنه هم کوي.
تیر ورځې ما ته سلام راغلی دی چې باید تحویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تحویل شي، د موټرو تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو آخر کومه خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسېدونکي مرضیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامو خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو د مالی او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره بندې دي. د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. نه ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا سي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا سي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه ده چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه یې لامدې لارې پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
کورو ته صرف یو جال با سو چې دوی ته د احوال ورک چې دوی باید خپل صفای سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکم ورکوو چې دا زموږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کېږي که تجارتي وي که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانه مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې د اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دا نشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږل شویو استادانو او کارمندانو معاش په نه ورکول کېږي. عصمت څاروان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د دکترا دورې له محصل عبیدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي.
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کېږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خو داسې ښکاري چې د کاسې لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې د دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ور نه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي
د دوی دا پریکړه به ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو دغه وروستۍ تحولاتو په راتلو سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا په مجموع کې ټول ځوانان نه شي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي. کله چې دوی بېرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بست څخه منفک کېږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هېڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورې نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پریکړه او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
9.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیش اشاریا شپجو میترو او ریده لیسن.
په ټولنیزو شبکو فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم د ازادي راډیو پاڼې وڅاره یو ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړی. د دې شبکو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ او تایید شوی پاڼې وڅارئ. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو یو شمېر مشرانو په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم وباله. د چین ولسمشر په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي جوړښت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په اوسنیو سختو شرایطو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو د ورځنۍ سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یوه مهمه موضوع وه.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري زده په وینا کې وویل چې موږ باید افغانستان چارواکي چې اشاره طالبانو ته وهڅو چې یو پراخ بنسټ او ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او د تروریزم ټوکېدو ته د زمینې برابرولو مخه ونیسي. نوموړي دغه راز وویل چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د شانګهای د سازمان د افغانستان د تماس ډلې د همغږۍ د میکانیزم او د افغانستان د ګاونډیانو په منځ کې د همکاري رول دوام پیدا کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان یو لومړیتوب له تروریزم او افراطیت سره مبارزه ده او یوه بله مهمه دنده یې د افغانستان په ګډون د پولو په اوږدو کې د کړکیچونو هواری دی. د روسیې په ګډون د افغانستان شمالي د منځنۍ آسیا ګاونډیان چې له ترکمنستان پرته نور ټولې د دې سازمان غړي دي له افغانستان د تروریزم او سخت دریځۍ خپرېدو ته اندېښمن دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د صدر اعظم په توګه ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې سازمان په سرمشریزه کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې سوله به په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی سوله ډاډمنه کړي. د ده په خبره په بله معنا هغه څه چې د افغانستان لپاره ښه دي هغه د پاکستان لپاره هم ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته پکار ده چې ګډ کار وکړي او په افغانستان کې د ټولو ښو نوښتونو ملاتړ وکړي. شریف وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان د یو پایدار اقتصاد د رامنځته کولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره په بهر کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادېدل ډېر اړین وبلل. شریف همدارنګه خبرداری ورکړ چې که دا ځل افغانستان له پامه غورځوو دا به یوه لویه تېروتنه وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هند ترانزیتي مالونو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب شوې چې افغانستان ته د هند د مرستو لیک په میاشتو میاشتو ځنډ سره ترسره شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په ترڅ کې له دې هیواد سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کړې ده. دا لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي. لومړی ځل ده چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړ. که څه هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره یې د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزه ته نه و بللی. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه وویل چې په دې سازمان کې د ایران د دایمي غړیتوب لپاره د تعهداتو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ.
له خبرونو ورآخوا
په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې دی او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د چرګانو یو شمېر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې 600 د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادۍ راوړي ته وویل
تېر حکومت کې چې صادراتو موږ تر کابل پورې بم لېږل، جلال آباد ته ماته موږ بېرته لېږلي دي. ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرره شو، اوس یې نشي کولای چې کار وکړي، چې زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تېر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کو دا هم د حکومت سره مو قراردادونه ورزه کوم. همدارنګه ملت هم کوو
حکومتی قراردادونو نشتوالی وزګاری او لګاونډو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي:
په دغه اساس باندې زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند دي چې داخل کې د سیسما غوندې فصله او شرکتونه دي دا خپل شرکتونه د لارې افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بندې غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نه شي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نومړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی رف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي:
تغزول دولت کې مونږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختیار ورکو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي او خرڅېږي نه. یو ځل نسې ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسی ده.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه مونږ د مالداري فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د مونږ دلته خپل تولیداتو ته ځای برسوي. د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. مونږ دا خبره ورسره کړې، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخته د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره په دې ولایت کې د شخصي بدیو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو بدیو او غچ اخیستنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا 10 کاله په غزنی محبس کې پولیسه وه. دا د روانې وږې میاشتې په 15 نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او وژل سوه. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاده کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې څو ورځې راوروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن، دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یې ژورې څا ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مستخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کېږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوې دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړجاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدۍ تازه سوې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یوه بدبختي ده چې مخنیوی هم ستونزمن دی.
رښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یوه مور 4 تنه ماشومان په بېرحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو 3-4 میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک په شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مشران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وشي.
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدۍ کمی بولی، خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
مالا پیغام د دکاندارانو دغه چې راشان ارزان سم به پاک مطلب کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چارزان سم پر دفاع حکومت ورکړي پښتنو شي نه ست او لس سره ظلم کوي ته خدای د پاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه من دا غوړه خاص ته چې د غویزي من د پاکستان نيزي چې من وو کنه ډېر غریبي دا وروره او من سبا ولا کچا سره روپۍ نشته ده زه خپل مریضي ما پاکستان ته زما ویزه وهنه کوي شي او د نيزي وروره پیسې کټ کیږي دوباره می جمع کړل پیسې کټ کیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي چاته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه هیڅ چاته ویزه نه ورکوي پوه شي وروره زمونږ دغه خاص دی چې دغه پاکله باندې تاسو له کار وکړي چې افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي ډېره غریبي ده زمونږ
د خوست ولایت د مرکز اوسېدونکی یم دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو منګسو په کلي په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایسار په نامه چې ډېره تاریخي غونډۍ ده دلته طالبان راغلي دي دغه دلته غونډۍ ته راغلي دي کنټینرې پکې اچول دي پوستې ځې پوزې کړي دي پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار نه کوي دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي دغه شل نظام تیر شول شل نظام په دغه کلو کې تیر شول دغه تاریخي غونډۍ چا دې خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي دغه طالبانو حمله پې کړې ده خپاري پکې اچولې دي خپاري کار پې کوي دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي مشینونه ورسره وړي دي په دې کنټرولوي بیا کسي دغه په دې غزنې بیا چې کم دی دغه خپاری کار کوي موږ دي طالب مشرانو له داخله ده چې دغه مخنیوی وکړي او دا کار د نه کوي دا ښه کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په اصولو کې
اته بجې او دېرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال په د افغانستان اقتصاد شل سلنه شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې یې لا ډېرې کړي سږ کال پنځه سلنه نور هم شاتګ وکړي دا خبره یو این ډی پی پرون په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی شل میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخ دي طالب چارواکو د پنچیر او اندرابونو لپاره د خپل ټاکل شوی قومندان مولا قیوم زاکر وژل کېدل رد کړل د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل هغه روغ دی او ټپي شوی هم نه دی له پرون راهیسې د مولا قیوم زاکر چې د طالبانو مشر هیبت الله د پنچیر او اندرابونو د جګړې مسؤل ټاکلی د ټپي کېدو او وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې د 15 لک یورو مرستې هرکلی وکړ ډبلیو ایف پی پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه مرستې به د شپږو میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره وشي مارینا فرانکو چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو افغانانو سره به یې مرستې دوام وکړي د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه د اوکراین د یوزوم ښار د باندې د سلګونو ډله ییزو قبرونو د موندلو خبر ورکړل شوی دغه اعلان پرون جمعه وروسته له هغې وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه ښار بیرته له روسي ځواکونو ونیو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روسیې دولت دی د تروریزم د تمویلونکي دولت په توګه وپیژني او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسي پلونسي وایي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې له 200 زیات کسان وژل شوي میرمن پلوسي ویلي چې سفر نن پیلوي ځکه له مخکې له ارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې وه په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې له ازربایجان سره یې د یو اوربان په اړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونځو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي، چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی، چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 4450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی: الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر او ساتول د بار لسید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رخت او وینګي کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شمرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هېواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت ته خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. دا ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجودې دي، ځانګړنه یې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. ښوونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر مرمرو ډبرې یا مربل دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې مربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د مربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولی شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولی شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیې وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو له ستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغېزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په اچ‌آی‌وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ‌آی‌وی یا ایډز باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بهرنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت.